عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خپرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. او اوس په لاړ شو کندهار ته. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، ستاسو او د اورېدونکو هم اختر مبارک سه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا اتمیله بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو، چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسېدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تر څنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي، چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیان دپاره تالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغ پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده، او هلته د باغ پل په یو پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي، او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي، او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله پس کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پیښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې څو ځله په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پیښې شامل شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله، صادق رښتینی له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال له لارې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان مسلم. ټول هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دی او که په هیواد کې دی، د لوی اختر مبارکي ورکوم، او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان می کلی تر ازینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم ماجر نه دی د وطن نه بهر شپې ورځې روی خوی دی. الله وکي په نور اخترونو د پاره خپل وطن تر شو، په خپل وطن کې مسوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانانو ته کم چې په ملک کې د نن یو مسافر دی، ټول ته د زړه کوم اختر مبارکي وایم. دا دی وکي چې دا غټ اختر موږ ته د سولې او دام پیغام راوړي.
رئیس شنوارې د بغلان او سیدن کایما او خپل ګرانو منوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټول ته د لوی اختر ډېر ډېر کی وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانان ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مین او محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک تیر.
زم رحمان احمدزی او زم د تجربت بوډ کې پاتې کیږو، او غوند افغانان او غوند ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قربانۍ درس مبارکي وایو.
سمیم په پېښور کې اوسېږم، د خاور کوم افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټول ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې دا زمنګ د هیواد د ټولو نه خيستا او خپل اختر وي.
په پېښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. نور دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړي شوه چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لڅو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانم قاری عبدالاحد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې دی د خصوصاً د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډېره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه اواز امنیتي په شکمش کې ډېر خراب دی، خاصتاً د افراد مسلې غیر مسول پلاس نه یا مثلا خاصاً د اختطافګر او قاچاقچی پلاس نه ډېر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډېر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات په خشونت شخصي چې لرله، هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې، هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسان هغه نه و تختیزه موافق شو، هغه فرار وک.
دغه سره ویل وجلو کومه دخمنی ور سره لارله څنګه یا بی ګنای وجلو؟
نه نه نه، هیڅ دخمنی نو، هیڅ دخمنی نو، بهخ دلیل بهخ موجود نه وو. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخه مخ کې هغه سره چې دا وجلی مثلا هغه په کور مخه مخ کې یو هغه څنګه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګیدلی وو، لیکن خو هغه دښمن چې شاتل بل کس وو، هغه بیچاره دغه غریب سره دا هیڅ سره کار نه درلود، هیڅ سره کوم دښمن نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته دی، در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپه ورځو کې ډیر زوروي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
وو مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډیر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډیر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشتې نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بیخي ډیر شوي دي. شپه ورځ د پله دی پله ګرځي خلک، زوروي خلک په تنګي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کیږي، تربدری بیخی زیاده ده.
تاسو پسیما که نور کسان هم شته چه دیتا ورتا شکایت ولری او دا سیستونزه ولری؟
و اون زمان پا ولسوالی که دیر غریبان هم ده، دیر کسان ده چه دلتا زورولی دلتا دربدر ده، اغیب مثلا دیر کسان ده چه اغیب پر سر ظلم شوی دی، لیکن اغیب چرگان چه ده خبر نلری چه تاسو دم را یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده، خصوصا رادیو ازادي نه خواغه هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دینه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کیږي. هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا زما شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلې غیر مسول د دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې ده زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېرې دا ستونزه، خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي. ورته می ویلی د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راضی مشکلات ورته وای. بس متاسفانه ډیر کم توجه کیږي دا مشکلات د مانه شروع دي. ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دي، د دربدری را روان دي. دلته په شکمش کې خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ.
مونږ د غستونزه د تخار ولایت د امنی لقماندانۍ سره طرح کړه. د تخار د امنی قماندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې ویل
شکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جادي شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له شکمش مونږ ته تیلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنی قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځینو دو دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کیږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدي کې د خلکو په مشکلاتو باندې په عرایضو باندې رسیدي کې څوک چې هلته عارض سوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیږي نه دي سوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کیږي، وژل کیږي او امنیتي ځواکونه هېڅ توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده چا باندې چې ادعا کوي، هغه د ځان شخصي ادعا ده. مونږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه هسې دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کیږي هغې ته رسیږي. کولی شي مونږ ډېر رسانېدلو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي دي ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي راشي دلته، کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي، څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
مونږ څه چې قانون امر کوي هماغه څه اقدامات کوو. همیشه خلک دپاره مونږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی، که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي سوی، دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته مونږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي. هلته مونږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي دلته عریضې سره یو ځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب دغې په ستونزو باندې رسیږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتما به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي، نه تنها د شکمش په ولسوالۍ، مونږ په تخار کې شپاړس ولسوالیګان دی، خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسیږي نه شي کولی، دې راشي دلته عریضه وکړي. مونږ دې ځای نه چې قانون امر کوي مونږ عمل اسي انشاءالله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. دوستانو، د ازل مو د حقیقت څه دی په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس ښاغلي پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. ښاغلی کامول، خبرونه ته خراب لاس. کامول صاحب، داسې ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. کله ته ووایې چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پرې د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي، کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هماغه وخت کې د حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یو مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دی، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې دي چې په غیر قانوني ډول، پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډی وویل، د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارونه کړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پانتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پانتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی، او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پانتونونه څه ډول کولای شو، او دا باید څوک وکړي؟ بل اخره
دا د دولت وظیفه ده، او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري. مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زمونږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کوم د نو مسلین څنګه په وي
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړې، پرمختګ کړې، په دې کې بشپړ معلومات نه لري. په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي، په هغه شکل باندې نه کیږي. وسیا وشتمه پیړی دا موږ تاسو باید په خوانی وختونه شاته
د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم، زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم. کچیر لاس موسسه یا لاس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نزي، او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په مؤسسه کې نشته د هغه خپل دکانداری کوي، ولې فقط د مؤسسه والا تلله دا غي خپل فیس اغسته، هغه په خپل دکان کې ناشته، او سبا د ته یو سند دور کول کیږي. دا د خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چی شته، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم، او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی، او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی. زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم، خو به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی،
متاسفانه چې نن شته ده، دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې مؤسسې دي چې دا زیر په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ول کله چې نزدې تلار شي سنف تلار شي هلته به لس کسان نستی دغه نوی کسان چې فعلا نشته سبا راځي تا نه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې د دې ځای نه یو څوک فارغېږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دای ښه دای بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازه به وتړل شي. جناب رئیس صاحب دوه موضوع پښتوګونې نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی، او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي، یعنی داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ؟
راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسې داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه مؤسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله مؤسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي،
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو سره
په دې باندې هم موږ کار کوو. ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نورم برابر کړي دي. مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې مؤسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دوی ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې. ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم، په هلمند کې دوه درې مؤسسې فعالیت کوي. یو مؤسسه په میاشت کې 60,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله مؤسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه مؤسسه کې د فیس امکان دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زمونږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې کله چې یو مؤسسه نوی ایجادېږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کینی په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چیشه چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي له خوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دا غند به دغه نصاب پس کی.
بل یو روسي پښتنه هغه دا چې جناب کمال صاحب هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وي خصوصي د لوړ ځپ ماسونه فارغيږي د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوانتونونه دی. په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي درس وایي بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي. فکر نه کوئ چې دا به جفا وي دغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چا ته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم، مثلا د یو مؤسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله مؤسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغې به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمال کور ودان.
تاسو نه هم مننه.